سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسپخین اتوه بجې د تاسیس موخه ک ته ساده رډیناري سموک د دې پروګرام زیاتره برخه د ما حق پروګرام ته ځنګل شوې ده چې تکرار به خبري دغه پروګرام درته په څو شیبو کې لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات مهم خبرونه درته زفری د سیال وړاندې کوم. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر ادا کوي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي یوې هوکړې ته نږدې شو چې اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستاني رسنیو پرون راپور کړی دی امیر خان متقیده څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړو شوې ناستې په څنډه کې له سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو پر مهال کړي دي. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تېره اونۍ جوړه شوې وه د پاکستان د حکومت استازیتوب کوه. پاکستاني رسنیو د مشاهد په حواله ویلي چې ښاغلي متقی دغه پاکستاني سیاستوال ته ویلي طالبان غواړي خپلې ټولې مسلې له اسلام آباد سره د خبرو له لارې حل کړي. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې ټي ټي پي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په ځلونو رد کړي دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د دغې غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن د ډسمبر 26 ویلي د ترهګرۍ ضد محاکمې په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قضیې په تمه دي. ښایي په دې ضمانت سره منظور پښتین له زندانه راخوشي شي. منظور پښتین د ډسمبر 24 د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. ملګری ملتونه وایي په بادغیس کې لسلو زیات نجونې د انګلیسي ژبې د زده کړې او کمپیوټر له کورسونو څخه فارغې شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ نن په خبر پاڼه کې پر خپلې شبکې پخوانی ټویټر وایي دې ادارې د یو بلې موسې په مرسته د بادغیس په مرکز قلینو کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له کورسونو 150 نجونې فارغې کړې دي. وخت د طالبانو له ستنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې او د تېر کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونیزو زده کړو هم راګرځول شوې دي. او د امریکا پوځ وایي بیرغ کې د ایران د ملاتړو وسلوالو د بی پیلوټ الوتکو له برید وروسته پر دغه وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا د دفاع وزارت نن د ډسمبر 26 په یو بیان کې ویلي دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې پکې د کتاب حزب الله یو شمېر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اردبیل کې د امریکا د پوځ پر یو اډې د بی پیلوټ الوتکو برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. غزه کې د حماس او اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې په عراق او سوریه کې پر امریکایي پوځیانو لسلو ډېر بریدونه شوي دي. حماس هغه وسلواله ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه د ازما حق دی تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي د جمعې په ورځ ویلي چې دوی غواړي پر دینی مدرسو ډیر لګښت وکړي. د همدارز ویلي چې د شونځیو او دینی مدرسو ترمنځ د فاصله لمنځه وړلو لپاره هڅې کیږي. تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نسته. تر دې مخکې بیا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تمبایوا د امنیت شورا په غونډه کې او وروسته په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای سي. آیا مدرسې د ښوونځیو بدیل کېدای سي؟ کورنۍ به دې ته زړه ښه کړي چې خپلې نجونې مدرسو ته ولیږي. د زده کړو لپاره نصاب څومره مهم دی او ولې باید ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي؟ اوریدونکو پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهئ، د واټس اپ له لارې مستقیم زنګ راوهلی سئ، او یا هم که تاسو نه غواړئ چې ږغ مو خپور سي کولی سئ چې په لیکلې بڼه باندې موږ ته خپل پیغام ولیږئ. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې تاسو له موږ سره تماس ونیسئ او له دې خپرونې سره وصل سئ، زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. د واټس اپ شمیره ده 00420023001111. پر دې واتس اپ شمیره تاسو کولی سئ چې له موږ سره وصل سئ، او د رادیو له لارې او د دې خپرونې له لارې خپل نظر او خپلې اندېښنې یا هم هغه پوښتنې چې تاسو زموږ له میلمنو یې شایع ولرئ د دې خپرونې له لارې به نشر سي. تاسو پر دې موضوع باندې نن زموږ د میلمنو نظرونه هم اورئ. په دې خپرونه کې زموږ میلمنه د افغانستان په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازه شینکی کډوخیل، او د دوی ترڅنګ به نور میلمنې لکه اغلی وژمه سادات چې د ښځو د حقونو فعال ده، او اغلی صبرینا حمیدی چې هغوی هم د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت کوي، دوی به را اخلو او له دوی سره به پر دې موضوع باندې خبرې کوو. لومړی له اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې پیلوم. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خپرونه کې، او مننه چې وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې کوي. اغلی کډوخیل، ستاسو څخه به زما لومړۍ پوښتنه دغه وي چې آیا تاسو فکر کوئ چې مدرسې د مکتب بدیل کېدای سي؟
سلامونه تاسو ته، د پروګرام محترمو میلمنو او ګډونوالو ته. بالکل نشي کېدلی، ځکه چې هر یو خپل ځان ته ځای لري. هغه نصاب چې په مدارسو کې تدریس کېږي او هغه نصاب چې مکاتبو سره کې تدریس کېږي مختلف دي، او هر نصاب د یوه هدف د لاسته راوړلو په خاطر باندې جوړېږي، پلي کېږي. نو د مدرسو نه فارغین په هغه ورځ کې هغه څه شی چې ورته ټولنه ضرورت یا نیاز لري هغه نشي ورته ورکولی، ځکه چې په افغانستان کې خو له یو سره زموږ ملایانو ته ضرورت نشته دی، او په مکاتبې کې هغه کافي دینی معلومات چې د یو مسلمان نجلۍ او د هلک لپاره اړین دی هغه خو په نصاب کې ځای په ځای شوی دی. اما داسې که دوی غواړي چې اول خو دا نصاب معلوم نه ده چې کوم نصاب کې تدریس کېږي، ولو چې هر نصاب وي، نو دا خو د نننۍ ورځې د ژوند هغه اړتیاو ته چې موږ ورته ضرورت لري، او په دې کې نر او ښځه باید کار وکړي، د هغو ضرورتونو جوابګوی دا نصاب کېدلی نه شي. نو په همدې خاطر د مدرسو تر څنګه موږ مکاتبو ته ضرورت لرو، تر څو پورې نوی نسل دې ته آماده شي چې په راتلونکي کې دغه مارکیټ چې ورته ضرورت لري، دغه خدمات چې ولس ورته ضرورت لري، دغه پرمختګ چې مملکت ورته ضرورت لري هغه ته آماده شي، او همدارنګه وکړی سي چې بیا بعد لوړه زده کړو ته مخه وکړي، او وکړی سي چې مستر د خدمت خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل مملکت ته شي.
بله، ډیره مننه غلی کډوخیل. اوس هم اوریدونکو یو څو هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته را لېږلي دي، د هغو د برخې څخه به هغه انیمیشن چې ازادي راډیو ځانګړی جوړ کړی دی، او د ښځو هغه اندېښنې یې څرګندې کړي دي چې دوی له موږ سره شریکې کړې وي، دغه انیمیشن به موږ په ګډه وګورو او واورو، او بیا به بیرته له خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
کله چې زمونږ پانتون بس تاسو نه په هغه وخت کې هم په مغه شپه مونږ خپل ازموینه ته آمادګی نیولې وه، مونږ البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پانتونونه ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنی کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي، او زما په ځمن کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټره سم. همدا هیلې وې چې موږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپلو هیلو ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس له هغه وخت نه چې زه کله کتاب راخلم، نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډېره سخته ده. دا یو کال زما لپاره ډېر سخت تیر شو، ځکه زما بدون له هدف ژوند درلوده، ما هدف نه درلوده چې ژوند کې مخته لاړه سم.
Thank you. د ازادي رادیو لیدونکو او اوریدونکو تاسې د هغو انجونو اندیشنې اوري چې دوی د لوړو زده کړو په اړه ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. اوس هم زه غواړم چې د یوې بلې محصلې خبرې تاسو واورئ چې دوی څه ډول اندیشنه لري او د راتلونکي لپاره څه هیلې لري. دغه انیمیشن به په ګډه سره وګورو او واورو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
مخکې لیدې چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل. پلار مې په اولو وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوې او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. د ډېرې جګرخونې او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې. اوس مې ځان په خیاطي مورادوزي باندې مصروف کړی دی، ځکه زما پلار یوازې دی، غټ رور هم نه لرم، اووه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم، ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړې دي او زموږ هیلې خاورې شوې، او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي، خامکدوزي یا مورادوزي وکړم. خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما آواز د اسلامي عمارت ټولو کارکوونکي واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریو د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لاله تاسو زموږ ویډیوئی بڼه وینئ. لمر سره پر موضوع باندې د پخوانی ولسی جرګې غړي او د خلکو استاد شینکی کړو خیل اوس هم د سټوډیو سره وصل ده، او د شوتو د حقونو فعال وجمه سادات هم لمر سره د سټوډیو سره وصل سوی ده. اغلی سادات تاسو هم شارغلاست وایم. په لومړي سر کې ک تاسو په دې اړه باندې مشت خبرې وکي چې په دې ورستوي کې لکه څنګه چې ولیدل سول د طالبانو چارواکو دا څرګنده کړې د چنجونی کولای سي مدرسو ته لاړ سي، خو د شونځي د تشپژم ټولګي پورته البته باید ووایم چې د شونځي د پرانستلو او د پوهنتونونو د پرانستلو څرک نه لیدل کېږي. خو د په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره استازي روزا اتمبایبا دا ویل دي چې دوی دغه خبرې تاییدوي چې آیا طالبان غواړي چنجونی مدرسو ته ولیږي که څنګه. ستاسو په نظر دغه څه ډول یو هڅې دي؟ فکر کوئ چې دا به د افغان نجونو لپاره کوم مثبت ګام وي چنجونی مدرسو ته ولاړ سي، که تاسو فکر کوئ چې نه رسمي زده کړې باید بیرته په پوهنتونونو او مکتبونو کې پیل سي د دې پر ځای چې نجونې مدرسو ته ولیږل سي؟
سلامونه تاسو ته او محترم ملمنو ته او ټولو محترم لیدونکو ته. متاسفانه دا د 2021 کال راهیسې زموږ لونې او خویندې د مکتب د تعلیم او تحصیل نه بے برخې دي، او دا یو غټه ضربه ده. دا یو غټه ضربه ده. بعد ډیر انتظار نه اوس دا خبرې را روانې دي چې گوا کې دا مدرسې ته دینی مدرسې د ښوونځیو ځای ونیسي، یعنی نجونې په هر سنو سال کې په مدرسو کې باید زده کړې وکړي. اگر چې دا خبره په دې وروستیو کې د اسلامي امارات د ویاند د ذبیح الله مجاهد لخوا رد شوی، مګر بیا هم د ملګری ملتونو لخوا دا خبره شوې چې ګواکې هغوی سره دغه شواهد شته دي، او یا هم هغوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې مدرسې باید ښوونځیو ځای ونیسي. چې دا یعنی زما په نظر هیڅکله نشي کېدی چې مدرسې د ښوونځیو ځای ونیسي. یا صحیح ده څرنګه چې اغلې کړوخیل صاحب وویل چې موږ مخکې هم په ښوونځیو کې دینی تعلیم لرل، یعنی حتی مونږ شریعت پانتون هم لرل چې کله هغه کسان چې غوښتل چې عالمان د دین شي، او یا هم د هغې نه د مکتب نه یا د دینی تعلیمات لوړ زده کړې هم ترلاسه کړي، نو هغوی کولی شو چې په شریعتو پانتون ته داخل شي او د هغې لارې نه مخکې ته لاړ شي. نو موږ په افغانستان کې یوازې خزینه عالمانو ته ضرورت نه لرو. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې خزینه ډاکټرانو ته ضرورت لري، خزینه پولیسو ته ضرورت لري، خزینه سیاستدانانو ته ضرورت لري، خزینه اقتصاددانانو ته، او همدغسې په هره برخه، په هر برخه کې خزینه کارمندان ته ضرورت شته دی. نو په دې وجه باندې هیڅ کله مدرسې نشي کولای چې د ښوونځیو ځای ونیسي.
ډیر مننه اغلی سادات ستاسو د نظر څخه. هم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونې زخ پرونه انداز ما حق دی روانه ده. زموږ ملمنی له موږ سره د سټوډیو سره واصل دي. پر موضوع باندې خبرې روانې دي. اول به د یو ځینو اوریدونکو ژغونه واورو، د دوی نظرونه به هم واورو چې دوی پر دې موضوع باندې څه نظر لري، او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
مکتب مخلص کړله، نو بالاخره کانکور مو ورکړله کندهار پوهنتون ته. هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامي امارات راله. نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم، کنی ما د تعداد تصمیم درلود او ډېر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم. هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و، ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم. خو دا ته په کتو سره چې اسلامي امارات کې داسې دا بند کې طب مې انتخاب کړله، او په دا اقتصادي حالت مم سم نه و، په ډېر زحمات مو فیس ورکړل. ډېر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه وایم، او خپل د آینده لپاره مې دا پوهنځي انتخاب کړله، او چې یو روښانه آینده ولرم، خپل د فامیل لپاره یو څه وکړم. نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل. که څه هم دوی ویلي وو چې باید ایجاب مراعت سي، موږ هر څه کوله، ایجاب مو مراعت کوله، سمپونه مو جلا او د هلکانو څخه، نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل.
وروسته له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هره ورځ تک د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حکیم نظام حتما را بندوي. او زموږ ټولو په زړه کې دا نو مې دی لویدلې و چې دا د علم حاصلولو درازي بس مش پر مختمه بندیږي. خود دې ویری سره سره زموږ د زړه په امیک کې دا دیو بلو چې په هنتونونه بند نکړي، او مکتبونه هم شاید برته خلاصي. خو متاسفانه دا دیو هم رسوه، او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورس وي. زدکړه او تحصیل زموږ انساني، قانوني او شرعي حق دی، او موږ هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک او خصوصا بیا ښځینه ډیر پوهي، او د خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نه ورکوي. مننه.
په د مدرسو کې دومره زده کړې کولای شي چې هغه د مکتب کتابونه هم په پښتو کې یوازې نه چې یوازې نو د کتابونه په پښتو کې د دوم سیم دریم سیم څلورم سیم کتابونه په پښتو کې دي. هغه مطالعه کولای شي، درسونه ولای شي، خو خصوصا دوی نه شي کولای چې دوی په هغه کې یا د ډاکټرۍ په بخش کې دوه ندي زده کړو کې چې دی ان د ډاکټرۍ ته ورسیږي، یا هغه ته ورسیږي د دوه لسم اخوا دي اضافه دغه کې کم کم پښتو معلومات او د کتابونه جوړول پښتو خط په ول ولې خو دوی دونه زده کړې نه کولای چې دوی دغه بیا ترين نور ډېر دغه ته ځان ورسي. که یو څار شو دی نور دغه ته وته دي ځان سره سوالې، خو کم کم علوم زده کولای شي په مدرسو په دغه کې، خو ډېر دونه نه کولای چې هغه دوی په نور دایي کار استفاده جنو کې. نو سره محصلین یې نو سره محصلین یې چې ځکه چې محصلین نو زده کړه کول موږ هم زده کړه، خو خصوصا هر چا رقابت کې و چې هر و زده کړه کول نور کول شو زده کول، خصوصا شو دې راتللې شونځي تر راتللې پونځونو تر راتللې رس نه وی چې به حجاب راتللې. په حجاب کې راتللې د دې چوکي جلاوي د نارینه او د جلاوي او ته په ځل سوې جلا جلا کښنستلې. انجنیر به جلا کښنستو نه 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 هغه به جلا کښنستل. نو په دې کې کوم درسونه زیات کوشش کول، هر څو کوشش کول، او خصوصا د نارینه په دې دغه کې ډېر زیات کوشش ډېر استلې، ځکه چې چانس نشي ناکام نشي په دې باندې چې ځان ترې ځای ورسي پونتون څخه پاره غسه.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبه وکړي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو څخه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې په دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې پنه ل ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو او ریاو همداراز د ازادي رادیو پر فیسبوک پانا او یوټیوب چینل باندې تاسو زموږ ویډیوي بڼه وینئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. زملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې نن پر موضوع باندې لمر سره ملمنی د ولسی جرګې په خواني استاذي اغلی شنکی کړو خیل او همداراز د شذو د حقونو فعال اغلی وجمه سادات دي. ورسته به موږ خپل د میلمن دریمه میلمنه هم د دې خبرونې سره وصل سي. اغلی صبرینا حمیدی موږ هڅه کوو چې دوی هم راواخلو د تلیفون لاري. اوریدونکو تاسو واوریدل چې زموږ دواړو میلمنو په همدې نظر باندې خپل څرګندونی وکړي چې شونځي یو سم سیستم دی چې په هغه کې نصاب وي، په هغه کې یو داسې سیستم وي چې کوچنیان هلته ورځي په منظمه توګه باندې زده کړې کوي او بیا کېداسې چې په راتلونکي کې یو ځان ته یو داسې لاره انتخاب کړي چې په هغه کې دوی کار کول غواړي او د هغه لارې د ځان سره او د خپلې کورنۍ سره مالي مرسته هم کولای سي او د هیواد په پرمختګ کې ګټه رسولای سي. دوی په دې نظر وي چې د شوانځي بدیل مدرسې نسی کېدلای په ځنګړې توګه د نجونو لپاره، ځکه چې د نجونو لپاره اوس مهال تر شپږم ټولګي پورته د شوانځي دروازې تړل سوي دي. طالبانو دوی له پوهنتونونو څخه هم منې کړي دي. د زده کړو پر دې په موضوع باندې خبرې کوو چې آیا زده کړې د ټولو انسانانو بشري حق دی او کنه. هغې اعلامیه ته ستاسو پام را اړوم چې افغانستان هم پر دې اعلامیه باندې د نړیوالو هیوادونو سره لاسلیک کړی دی لسیزې مخکې، او افغانستان د دغه تعهد یوه برخه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له 50 غړي هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې، او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د بشری حقونو نړیوال اعلامیه د شپږویشتمې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري. لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې ښوونه او روزنه باید وړیا وي. لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. خلک باید تخنیکي او مسلکي زده کړو ته لاسرسی ولري، او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو خلکو ته په مساوي ډول د لاسرسی وړ وي. د دې مادې له مخې مور او پلار حق لري چې د زده کړو ډول غوره کړي چې د دوی کوچنیانو ته ورکول کېږي. پر دې موضوع باندې له خپلو میلمنو څخه غواړم چې پوښتنه وکړم. اغلی کړوخیل، تاسو خبره پوښتنه وکړم چې د دې مادې له مخې چې افغانستان هم په دغه اعلامیه کې ګډون درلود او یو برخه دی، زده کړې د هر انسان اساسي او بنیادی حق دی چې باید ترلاسه یې کړي. په دې اعلامیه کې حتی دا راغلی دی چې لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت غواړي چې د ملګرو ملتونو برخه سي او ملګري ملتونه یې په رسمیت وپیژني، د دوی حکومت هلته ونډه ولري، خو بلې خوا ته بیا هغه معیارونه چې ملګرو ملتونو ټاکلي دي او افغانستان یې هم لسیزې مخکې د هغه برخه و، د هغه د عملي کولو په برخه کې ستاسو په نظر آیا طالبان شاته راغلي دي او څه باید وکړي چې دغه معیارونه پوره کړي؟
طالبان ګوري مسؤلیت لري، مخکې غنه چې د ملګرو ملتونو کرسۍ ترلاسه راوړي، دوی د ولس په وړاندې، دوی د وطن د آبادۍ په وړاندې د دې مسؤلیت دی، ځکه دا مسؤلیت خو دوی اوس اخیستی دی. دا که اوس خپل مشروعیت یې ترلاسه کړی که نه کړی یوه مسله ده، اما دا خو دې مسؤلیت دی چې د وطن د آبادۍ د پرمختګ په خاطر، د افغانستان د خودکفایي په خاطر باندې باید واقعاً په تعلیم باندې سرمایه ګذاري وشي. او دنیا دا ثابته کړې ده، تجربو ثابته کړې، تحقیق دا ثابته کړې، هغه ملکونه چې زیاتري د سرمایه ګذاري د نجونو په تعلیم باندې کړې، هغه ملکونه د پرمختګ ګراف یې چټک او لوړ، دغه مملکتونه چې دغه موضوع یې ډېرې جدي نه ده نیولې. نو د ښځو تعلیم نه تنها چې یوې ښځې پورې مربوطه، یوې کورنۍ دغه تاثیرات پاتې کېږي نسلونو ته، او دا ډېره اړینه او ضروري ده. نو ځکه دا دوی مسؤلیت دی، دوی په دې کې مطلق پاتې راغلي دي چې مثلا دوی له یو بسته یو 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 جنس سره توپیری چلند کوي، دوی په دې باندې پوهېږي که نه پوهېږي. نن دوی ویان وایي چې مدرسې دوی په مخ خلاصې دي، مدرسو کې تاسې کوم شرط برابر کړی چې مکاتبه کې نشي برابر کولی؟ په مدرسو کې هغه بې سواده ملا چې خپل د لیکلاس توانمندي نه لري، هغه غواړي چې هغه ورته تدریس ورکړي، خو په مکاتبه کې چې هغه معلم چې پانځای ویلی ده، در معلمین یې ویلی، مسلکي زدهکړې زده کړي، مسلکي میتودونه یې زده کړي دي، چې څنګه کولی شي چې دغه تدریس وکړي. هلته بل دا چې په مدرسو کې ټول نارینه تدریس کوي او په مکاتبو کې ښځینه معلمې تدریس کوي، هلته محیط خرابه ده او دلته محیط ښه ده. دا خو بېخي زه فکر کومه چې دوی یو مشکل لري په دې مفاهیمو کې چې دوی دا درک کولی نه شي چې هغه بې سواده ملا چې خپله د دې وړتیا نه لري. هغه مدارس کې چې دوی درس ولی هغه کله معیاري مدارس پاکستان خو یوه لویه ستونزه چې جوړه کړې همدغه ده چې مدارس هر څوک چې 15 روپۍ کله هر چېرې پیدا کړي او یوه اداره یې خلاصه کړې او خلک هلته تدریس کوي، معلومه هم نه ده چې چېرته تدریس کېږي. څومره دا مسایل واقعاً واقعي دي، حقیقي دي، معیاري دي، معتبر دي؟ نو دا خو هغه مسایل دي چې واقعاً د اندېښنې وړ دي. دوم چې مکاتبه کې چې معلمې دي او مثلا ځکه چې هغه نصاب جوړ شوی دی، د نصاب هدف معلوم ده. په آخر ورځ کې مثلا شاګرد څنګه مثلا دغه هوش او ذکاوت مثلا پهستا نمو کوي، پرمختګ کوي، دغه وړتیاوې څنګه رابرسېره کېږي، هغه ته هغه لاره څنګه معلومېږي چې آینده کې څنګه وکړي. او همدارنګه دې ته مد ځکه چې دلته خو صرف موږ خو د افغانستان مثلا شل میلیونه ښځینه ملایان خو موږ ضرورت نه لرو. په دې مملکت کې ډاکټر ته ضرورت ده، په دې مملکت کې معلم ته ضرورت ده، په دې مملکت کې پولیس ته ضرورت ده، په دې مملکت کې نرس ته ضرورت ده، په دې مملکت کې څوک چې مثلا په زراعت مثلا پولیس یې پسره په مختلفو بخشونو کې باید پولیس وي. نو دا خو یو ظلم او جفا کېږي چې دغه فرصتونه ورڅخه اخیستل کېږي. د نصاب هغه هدف لوی هدف معلوم دی او مقاصد یې معلوم دي او هغه میتودونه معلوم دي. په دې کې مثلا نور ارزښتونه څنګه مثلا دي کې قایمېده شي، احساس انسانانو څنګه بدلېږي، وطن پرستي څنګه مثلا په دې کې پیدا شي، انسان دوستي څنګه پیدا شي، ان مختلف مسایل دي چې په هغه کې تدریس کېږي. نو موږ په مکاتبه کې موږ خو پوره دیني تعلیم درلوده، موږ هغه کې دینیات شریف درلوده، موږ په کې قرآن شریف درلوده، قرآت په کې کېدل، تفسیر په کې کېدل، تجوید په کې و، اخلاقي مسایل دا ټول هغه مسایل چې په هغه کې تدریسېدل. نور بل څه غواړي. اما نن جغرافیه مثلا کې یو ماشوم په جغرافیه نه خبر، په خپل تاریخ باندې نه خبر، په خپل فرهنګ باندې نه خبر، په ساينس او ټکنالوژي نه خبر، په حساب نه خبر، په دغه ټول عصري علوم خبر نه وي، هغه څنګه کېدای شي د دنیا سره سیالي وکړي؟ هغه څنګه کولای شي خپل استعداد پیدا کړي؟ څه په چیش کې استعداد لري، د چیش وړتیا لري او څه باید وکړي، کومه لاره غوره کړي؟ نو دا خو یوه ستره جفا دی. مملکت لکه ستاسو د یو انسان یو لاس پرې وتړئ او صرف ورته چې په یو لاس باندې کار وکړي، هغه یو لاس باندې نارینه یو، هغه نارینه هم که دومره ټول ملایان سي، نن ولې د یو ستونزو سره مخامخ دي او تخنیکي مشکل دوی څنګه حلی والی سي؟ په مدارسو کې څه شی تدریس کېږي؟ نو دې خاطر دوی له خپل وطن سره جفا روانه کړې، د خپل ولس سره جفا روانه کړې. دا چې افغانستان ګوره د بینالمللي معتبر اسناد لکه د اعلامیه د بشر د حقونو امضا کړې ده په 1940 کال کې، نو دا اوس یو کله چې ګچ دوی همیشه وایي چې د موږ داخلي موضوع دی، نور د بشر د حقونو مسله داخلي نه ده. کله چې تاسو د اعلامیه د یو مملکت امضا کوي، کله چې هغه کنوانسیونونه چې هغه کې مدني او سیاسي او اقتصادي او اجتماعي حقونه سیاسي حقونه د پاند خوندیتوب په خاطر باندې چې هغه امضا کړي، نه خو افغانستان مکلف او مجبوره ده چې د هغو په رڼا کې خپل قوانین تنظیم کړي، هغو او جوابګویي واوسېږي. نور دا داخلي موضوع د هیڅ مملکت نه ده. کله چې دا بین المللي سازمانونه جوړېږي، بین المللي اسناد دوی په ګډه باندې په موافقه رسېږي او هغه امضا کوي. یعنې داخلي موضوع نه، اوس په بین المللي موضوع تبدیل شوی دی چې د بشر د حقونو نقص موضوع مطرح ده. دلته د افغانستان شاته پاتې کېدو مسله رامنځته کېږي. نو دې خاطره نه تنها چې دوی دا کرسي ترلاسه کولی نه شي، بلکې د دې داسې کړنو پوره پاره پورا پورا تاوان خپل ولس ته رسوي.
ډیر مننه غلی کړو خیل زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او په تصویری بڼه باندې موږ د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې ویني. د ازادي رادیو اونې ځ خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اوس هم د هغو ځینو اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته پر فیسبوک پانه باندې پرې ایښی دي. آریان ستانګزی صاحب لیکي چې د حق دفاع چا او چیرته په خپل کور کې کړی ده چې د باندې خلک وغواړي. دی وایي چې افغانانو همیشه خپل لونی له حق څخه محرومی کړی دي او ورته عدالت نه دی ورکړی. نور هم ستاسو پیغامونه مشتر روان دي او دونکو زدل تاسو تبصره څارم وخت په وخت بس تاسو پیغامونه ز تاسو تلولم پر فیسبوک باندې تاسو کولای سي چې مشت تبصره پرېږدي او پر واتس اپ شمیره باندې مشت زنګ راووهي زبستا سی ژغ راوخلمه صافی سیب زما سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. د واتس اپ شمیره به درته وایم 00420023008111. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولای سئ چې په ژغیزه یا لیکلې بڼه باندې هم موږ ته پیغامونه پرېږدئ. موږ به یې په دې خپرونه کې راوخلو. له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ. دا خپرونې ستاسو لپاره ځانګړې سوي دي او موږ ته مهمه ده چې ستاسو ژغونو ته هم په خبرونو کې ځای ورکړو او ستاسو نظر باید خپور سي. اوس هم اوریدونکو ورځو هغه پیغامونو ته چې تاسو موږ ته د ازادي رادیو لاري د سپتی ماشين تر لیږل دي. اول به هغه پیغامونه واورو بیا به برته لمیلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
زما نوم نور احمد دی. دا کچیر یو شزه یو مثلا یو شزه د شونځي څخه مانسي یا د مکتب څخه مانسي یا د پونتوس څخه مانسي دا اول د ټولنې په زیان کار دی، بل د کورنۍ په زیان کار دی. کچیر مشتای په خپل ټولنه کې شزینه ډاکټر او شزینه نرس او شزینه داسې نور هغه ضرورت شان شزینه کوي سي نارینه هغه نسي کولی کې ونه لرو. نو موږ به همیشه د نور ملکو احتیاج او نور ملکو ته خپل مریضانو تداوی لپاره بیایو. نو بیا به نور ملکو ظلمونه پر موږ کېږي. نو دا ضرورت ورته ستا دا ټولنه ده، ځکه چې افغانستان یو غریبه ټولنه ده. نو نور د دې وخت را رسېدلی دی چې خپل عصري زده کړو ته دوام ورکړو، جیني زده کړم تعقیب کوو، عصري زده کړم تعقیب کوو، تر څو ټولنه مو په سواد بسیا سي.
نوم یې حیدر دی، په بازار کې کاروبار کوي. اوس په مدرسه کې وګورو، جیني زده کړې مثلا قرآن کریم مزده کېږي، هغه په مکتب کې مزده کېږي. هغه مثلا کوم ښځې چې عصري زده کړو ضرورت لري هغه په مدرسه کې نه ورکول کېږي. نه دی نو کچیر وګور په مدرسه کې نسبت مکتب ته دا ډیره زده کړه کمه ده، ځکه موږ تاسو اوس مثال پر ورکو، زموږ تاسو ولایت یو ډیر کمزوری ولایت دی، ځکه موږ تاسو زنانه ډاکټرانو ته ضرورت لرو، زنانه نرسانو ته ضرورت لرو، همدارنګه زنانه معلمانو ته ضرورت لرو. د عصري زده کړو لاندې مثلا د پیزي او کوریازي او کیمیا او انګلیسي ژبې لاندې قرآن شریف موږ هم درلودي، همدارنګه تفسیر شریف موږ درلودي. په اکشو ته مزامینو کې مثلا کشپژم او پنځم او همدارنګه در صدرم سیم پورې په اول سیم پکې دیني ښوونې په نامه باندې کتاب دا موږ درلودي. اوس هم ستاسو په مکتبو کې اوس هم صدر دولسم پورې دا مزامین موجود دي. طالبان څو مغشتنه دغه د پجیجی ډول مغشتنه دغه د ترڅو انجینر ته د زده کړو زمينه برابر کړي.
نوم یې نور اغا دی، په بازار کې دکان کوم. مدرسو کې یوازې هلته دیني زده کړې کېږي، ځکه عصري په مدرسه کې نه کېږي. عصري زده کړې چې دي هغه یوازې په ښوونځیو په مکتبو په پوهنتونو کې کېږي. په مدرسه کې دی داسې څه نسي زده کولی چې دی عصري زده کړو استفاده ځینې وکړي، مثلا لکه ډاکټري د انجینري د مکتبو ځای مدرسې کې درس نسي نیولی ځینې. په عموم په ټول افغانستان کې پوهنتونو کې د انجینرو تعداد کمې، نو دی دا کوشش کوي چې ډېر زیار وکړي. دا ټولنه دی تم ضرورت لري، لکه څنګه چې نارینه ته ضرورت لري دا غره کنټرولنه زنانه وتم ضرورت لري.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې موږ ملمنی هم لرو او تاسو ژغونو ته هم تفسیرو او پښتنو ته ځای پک شور کو په دې خبرونه کې. او ل ځنګړې هله دا چې شذنه اوریدونکو هم موږ ته زنګ راوهي او خپل نظرونه لمر سره شریک کړي. د واتس اپ شمیره مې تاسو ته مخکې هم ویل، یو ځل بیا درته وایم 00420023008111. پر دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ. صافی صاحب راته وایي چې یو اوریدونکي زنګ راوهلی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خورجانې کاکا سلام، او د تاسو میلمنو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. همدرد له لغمان نه.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ را وواهه او له موږ سره خبرې کوي. که د دغه موضوع په اړه تاسو کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ او که کومه پوښتنه وي د میلمنو څخه مطرح کولای سئ.
زه خو دغه وایم خورې که نه چې دغه مدرسې خو مخ مکتب جنکیانو ویلې که نه، که سبی به مکتب ته تللې نو پس له غرمې نه به بیا مدرسې ته تللې که نه، او دا خو پخوا نه همدغسې و که څوک به مطلب ماسپخین بیا لیسې ته تللې هغې به سبی نه مدرسه ویلې، دا ټول انتظام هغې خپله ځان ته برابر کړی و. او بله خبره زه دا کومه دا خو صحیح ده چې مکتبونه به بند وي همدغسې او مدرسې به چالانې شي، خو دلته خورې افغانستان هم رسمیت ته ضرورت لري، طالبان اسلامي امارت هم ضرورت لري، ولس هم ورته ضرورت لري. نو که چېرته دوی نړیوالو ته په دې قناعت ورکوی شي خو بیا هم یو لاره کېږي، او که دا مثال دې خبرې نړیوال همدغسې رسمیت باندې امارت نه پېژني دا خو بیا هم افغانستان په مشکلاتو کې راګیر ده، هم ولس او هم خپله امارت راګیر ده. نو زه نور څه ویل نه غواړم، خو دغه خبره پکې ډېره ضروري ده چې دوی خپله هم رسمیت غواړي، نو باید چې داسې ګامونه واخیستل شي رسمیت ته ورسېږي او نه داسې ګامونه چې هغه اوس. بله خبره دا ده چې اوس یو جلۍ یا ښځه چې له کور نه راوځي خو یا که مدرسې ته ځي هغه هم ته مدیریت کوي، مدرسه د تا مدیریت لاندې به یو مکتب به هم ته مدیریت کوي او پوهنتون به هم ته مدیریت کوي. دې کې خو خبره بله نه پیدا کېږي چې مدرسې ته دې راوځي او مکتب به بند وي، دا خو هم بیخي ناممکنه ده. او زما خپل نظر دا ده چې ښځو ته پسې پوره ونډه ورنه کړي، هم کار او هم مکتب کې ګمان نه کوم نه د موږ حکومت ته راکي وکړي او نه ولس او نه هېواد نورم وخت نه.
مننه ډېره همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. اوس هم یوه اورېدونکې ده، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، تاسو ته زموږ غږ درځي؟ تاسو کولی شئ چې مایک آن کړئ او خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو غږ موږ ته راځي. تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ خپل نوم ووایاست، او که نه غواړئ یوازې خپله تبصره کوئ، مهرباني.
ډېره زیاته مننه. زما سره نومونه اونی کې هیلې هم وبنئ. په دې اړه چې طالبان وایي چې یوازې انجونې کولی شي چې په دینی مدارسو کې زده کړې وي، دا غلطه خبره ده. په دې خاطر چې ښځینه یوازې دې ته اړ نه دي چې دینی زده کړې وکړي، باید هغه اساسي او کومه حقوق چې اسلام ورته ورکوي، کومه حقوق چې نن ښځینه په یو ټولنه کې لري او هغه زده کړه چې هغه باید وکړي هغې ته موږ رجوع کوو. مثلا طالبان یوازې وایي چې انجونې باید د قابلګۍ رشتې کې وي او اته رشته نشي ویلی یوازې دوه کالن ته، مګر موږ په افغانستان کې یوازې قابلګانو ته اړتیا نه لرو، بلکې انجینر ته، ډاکټر ته، په هر بخش کله چې دوی وایي چې یوازې دوه کاله قابلګۍ وي باید، دا ناسمه خبره ده. ځکه چې یوه ډاکټر باید اووه کاله چې تبه رشته ده هغه ووایي.
ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ. زه به ستاسو د نظر په اړه باندې د خپلو میلمنو څخه پوښتنه وکړم. اغلی سادات، ستاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو مخکې د همدرد صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې که طالبانو حکومت و نړیوالو ته قناعت ورکولی سي نو بیا خو افغانان په دې برخه کې د دوی په نظر باندې ډیر څه نسي کولی. د روزا اتمبایوا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ده، د دې د څرګندونو په اړه تاسو څه نظر لرئ چې دوی ویل چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې نجونې به په دیني مدرسو کې زده کړې وکړولی سي؟
البته په دینی مدرسو کې څرنګه چې ما مخکې هم وویل، دینی مدرسې هیڅکله نشي کولی چې د عصري علومو ځای ونیسي. صحیح ده چې زموږ نجونې او زموږ ټول خلک البته دینی زده کړې ته ضرورت لري، او دا زده کړې مخکې هم په زموږ په نصاب کې وو، یعنی مکاتب که هم ښوونځیو کې هم دینی زده کړې وي، یعنی ټول خلک مدرسو ته نه دي تللي. مخکې هم ټول خلک دینی موضوعات ټول په مکاتبو کې زده کړي، نو زموږ نصاب یو مکمل نصاب و، او هماغه نصاب که اوس هم عملی شي نو په دغه صورت کولی شي چې مثلا دوی د نړیوالو زړه لاسته راوړي، او بل دا چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. کله چې دوی هغه خپل افغانستان ته مثلا دوی وایي چې زموږ اسلامي حکومت دی، اسلامي حکومت کله چې هغه شرعي حقونه خپل خلکو ته نه ورکوي، خپل ښځو ته نه ورکوي، نو بیا د څه نه ځان ته اسلامي حکومت وایي. نو په دې موضوع باندې باید دوی غور وکړي، په دې موضوع باندې باید دوی ډېر زیات کار وکړي تر څو وکولی شي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، او کله چې قناعت په هغه صورت کې دوی ترلاسه کولی شي چې دوی هغه اساسي او شرعي حق چې د ښځو دی هغه هم ښځو ته ورکړي، بعد هغې نه نړیوال هم په دې به قناعت وکړي او دوی به په رسمیت وپیژني. فکر وکړئ تر اوسه پورې د دوی درېیم کال دی دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوي، نو دغه خپله د دوی یو ناکامي دی. دغه خپله دا څرګندوي چې د دوی حکومت مکمل نه دی، د دوی حکومت نیمګړتیاوې لري. دوی باید د دې پر ځای چې مثلا ورځ په ورځ بې د کوم دلیله محدودیتونه په ښځو باندې وضع کوي، د دې په ځای په هغه موضوعاتو باندې دوی باید فکر وکړي چې د افغانستان پرمختګ پورې مربوط کوي. دوی د دې پر ځای چې د پرمختګ په باره کې فکر وکړي، د دې پر ځای دوی همیشه په هغه محدودیتونو باندې فکر کوي چې ورځ په ورځ افغانستان وروسته پاتې کیږي. فکر وکړئ درې کاله وشو، دا درېیم کال دی، یعنی چې زمونږ نجونې او ښځې مکتبونو او کارونو وظیفو ته نه ځي. نو دغه خپله یو موضوع دی چې ټول دنیا یې حیرانه کړی. په دنیا کې کوم اسلامي مملکت دی چې ښځې تعلیم د تعلیم او تحصیل حق نه لري، ښځې د کار حق نه لري؟ هیڅ یو مملکت موږ نه ګورو، مګر افغانستان کې داسې یو موضوع روانه ده چې کاملا خلاف د دنیا، کاملا خلاف د شریعت، او کاملا خلاف د اساسي قانون دی.
مننه آغلی سادات، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریئ، او په تصویري بڼه باندې موږ د فیسبوک له لارې او همداراز د یوټیوب له لارې په ژوندۍ بڼه وینئ. د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو موږ ته کمنټ وکئ، تبصرې راته پرېږدئ، زه په همدې خپرونه کې درته لولم او شریکوم یې. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې موږ ته پر واټساپ باندې زنګ راووهئ، زه به په همدې خپرونه کې ستاسو غږونه خپاره کړم، او په دې خپرونه کې به ستاسو نظر ته ځای ورکړو. د واتساپ شمیره ده 00420023008111. تاسو د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی وینئ او اوری. زه ملالی بشیریم، او د دې خپرونې تخنیکي چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. اوس هم ګورو چې که کوم اوریدونکي وي د صافی صاحب څخه به پوښتنه وکړو. فکر کوم چې اوریدونکي نسته. هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته د سبتی ماشین له لارې رالیږلې دي اوریدونکو، اول به په هغه کې د یو اوریدونکي څرګندونې واورو، او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
نوم یې احسان الله اتل دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. مدرسه او ښوونځي کې زیات توفیر دی د نجونو دپاره. مدرسه چې کومه ده دا ځای نه شي نیوی، نو که دوی صرف دیني زده کړې وکړي، دوی په کورونو کې پاتې کېدای شي، او ترجمې یعنې قرآن کریم ترجمه وکړي، او دغه وکړي په کورونو کې، هغه هم کلي ولس کې، او څو ښځې راټولې کړي، هغو ته ترجمه وکړي. دوی بل کار نه شي کوي چې استاذي وکړي یا ډاکټره شي. نارینه چې کوم دي، دوی که دیني علوم زده کړي، دوی ورسره کولی شي چې امامت وکړي. دوی هر کار کولی شي، ځکه دوی د کور نه بهر ګرځېدای شي. دوی چې دی یو کسب هم کولی شي ورسره. نو نجونې خو صرف په کور کې ناستې، دوی بل کار نه شي کوي. نو کچیر ته دوی اسری علوم وای نو دوی کولای شي چې استاد یو کې ډاکټر یو کې نور بشنو کې دوی کار وکي زکه وس منګ چې دی په هر بش کې خزینه زکونکو د ډیر ضرورت لري زکه چې سندغه دوی د سبا د ملک په هر بش کې دوی رول لوبولې شي تعلیم برخه کې هر بش کې دوی رول لوبولې شي هر کورنۍ دانش کولای چې دوی خپل هر لور ولېږي مدرسې ته او دا نه کورنۍ هم دا غواړي چې سبا زما لور استاد شي یا ډاکټر شي یا یو بل بش کې مختلاړ شي زکه ټولې کورنۍ دا سینه غواړي چې دوی هر لور چې دی دا مدرسې ته لاړ شي او ګمان کوم کو دوی ولېږي
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او په تصویري بڼه باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او پر یوټیوب باندې تاسو موږ وینئ په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه د زمال علي بشیر یم او د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي تاسې زموږ د اوریدونکو څرګندونی و اوریدلې زموږ سره اغلی شینکی کړو خېله او اغلی وژمه سادات میلمنی دي موږ د خبرونه درېمې میلمنی اغلی صبرینا حمیدی ته ډېرې هڅه وکړې چې دوی لستو سره وصل کړو خو متاسفانه دوی زموږ د سټوډیو سره وصل نسول نو ما غوښتل چې په دې اړه باندې تاسو ته تازه معلومات درکړم اوس هم ګورم چې کومې اوریدونکي را سره وي صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی را سره ده مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
سلام
وعلیکم سلام تاسو ژغ موږ ته راځي که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني فرزانه جانی مننه چې موږ ته د زنګ وهلې دی او که تاسو د دې موضوع په اړه باندې کوم تفسیره لري یا زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري مهرباني
زه خپل نظر شریکوم غواړم زه دا تپوس کول غواړم د طالبانو نه چې خیر دی تاسو به زموږ نه عالمانې جوړې کړئ خو دا عالمانې به نه جوړې کېږي دا عالمانې به دی چېرته ځي خو ډاکټر ورته پکار ده
ستاسو په نظر بلې ستاسو په نظر آیا خلک به دې ته زړه ښه کړي چې مدرسو ته خپلې لوڼې ولیږي که فکر کوي چې خلک به خپلې لوڼې مدرسو ته ونه لیږي او بیا به هم غوښتنه کوي چې ښوونځي دې پرانیزدل سي
نه نهلم خو دا خو موږ مسلمانان یو دیني علم پر موږ فرض دی خو موږ د مکتبو ښوونځیو سره هم وایي خو دا به زما په نظر هېڅکله افغانانو ته د منلو وړ نه وي
تاسو څه فکر کوئ چې افغانان به څه ډول خپل د نجونو او د لوڼو حق د طالبانو له حکومت څخه وغواړي آیا دوی به د طالبانو څخه وغواړي چې له دوی سره کښېني له دوی د دوی ږغ واوري او د دوی غوښتنې ومني
نو غوښتنه موږ سره ومني چې زموږ سره ورونه او پلارونه ودرېږي نو هله به موږ طالبانو څه وغواړو که نه په یوازې خو موږ غوښتلی نه سو ولې موږ به ودرېدلي یو شکنجه سوي یو بندیانې سوي یو نو باید موږ سره ورونه او پلارونه ودرېږي ووایي چې موږ خپل د نورو دپاره خپل د خویندو دپاره تعلیم غواړو دا ضرور دی زموږ ملک داسې په مخ نه ځي او زموږ خویندې میندې دا بیا موږ چېرته به اوسو ډاکټر خو ورته پکار ده یو پولیس خو پکار ده چې دې وکړي بیا تلاشي وکړي
فرزانه جانې تاسو د ملک د پرمختګ او همداراز د ډاکټرانو د پولیسو د شتونو خبره وکړه یو دوه نورې ګټې که تاسو راته یادې کړئ چې مکتب ولې حتمي دی او ولې باید پرانستل سي
مکتب د دې لپاره حتمي دی انسان د خپلې زندګۍ باندې پوهېږي چې زه پر کوم طرف لاړ شم په کوم طرف لاړ نه شم د خپلې زندګۍ په حالاتو پوهېږي انسان څخه معلمه جوړېږي ډاکټره جوړېږي انجینر جوړی چې هغه پوهېږي چې زما ملک څنګه ترقي غواړي زه څنګه خپل ملک ترقي ورکړم او زه خپل ژوند څنګه مخته بوزم او زه د ملک دپاره څه خدمت وکړم
مننه فرزانه جانې چې تاسو وخت وایستې او موږ ته مو زنګ را ووهه په دې خپرونه کې اوریدونکو موږ غواړو چې ښځینه اوریدونکو ته ځانګړی ځای ورکړو او د دوی ژغونه او د دوی نظریات موږ ته مهم دي ځکه چې دا خپرونې د هم دوی و ستونزو او مسایلو ته ځانګړې سوي دي نو د ښځینه اوریدونکو څخه مو ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر سره شریک کړي اوریدونکو اوس هم یو ځل بیا تاسو ته د واتساپ شمیره وایم 00420023008111 ګورم چې صافی صاحب څه وایي که فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته اغلی کړو خیل ستاسو خبره بل پښتنه کوم تاسو زموږ د یو د اوریدونکو خبره واوریدل دوی ویل چې طالبانو حکومت د دوی په نظر باندې یوازې په هغه رښتو کې شوز ته ځای ورکوي چې د دوی په کار وي لکه ډاکټرانی چې د دوی په کار دي نو دوی شوز ته موقع او فرصت ورکوي چې هغه په ډاکټرۍ په رښتا کې وګمارل سي یا همدارس لکه نرسانی یا داسې نور خو هغه رښتې چې شوز یې غواړي چې دوی باید پک شکار وکړي په هغه کې دوی ته فرصت نه برابروي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ ولې مهمه ده چې په ټولو بخښونو کې ښځې د فعالیت اجازه ولري؟
اول خب تعلیم د انسان حق دی او دا حق باید نو باندې اخیستل شي. دوم مثلا هر انسان حق د انتخاب لري. یوه ښځه غواړي چې ملا شي پرېږدي چې ملا شي، یوه ښځه غواړي چې نرسه شي پرېږدي چې نرسه شي، یوه ښځه غواړي چې په زراعت کې تخصص واخلي پرېږدي چې د زراعت متخصص شي یو انجینر شي. اول خو دا حق د انتخاب دا دواړه باید چا نه باندې اخیستل شي. موس متاسفانه هم حق نه اخیستل شوی هم انتخاب. خزواله مثلا اول تاسو ګوري امداغه ما کاتب دي چې بیا د ما کاتب امدته اماده کی چې دی مثلا وړي زدکړي وکي او خپل رشته انتخاب کی. نن چې د خز لاس مثلا کار نه اخیسته شه هم د مکتب د ولتیاته ورکوي چې څو په کار مارکیټ یا د روزنی ژوند د احتیاجات پر کول لپاره مثلا خلکو مختلف مهارتونه زده کړي، مختلف کارونه کوي، مختلف مسئله کې اخته دي. نن چې د ښځې لاس له کار نه اخیستل شوی پوهېږي چې د افغانستان لپاره څومره اقتصادي تاوان دی، یا خو مستقیم د دې لپاره د دې کورنۍ د اقتصاد لپاره افغانستان ته تقریبا 1 میلیارد شاوخوا اقتصادي تاوان رسیږي. دا کم تاوان دی چې دوی د افغانستان مثلا بودیجه ته یا افغانستان هغه اقتصادي بڼې ته مثلا دوی هغه صدمه یا ضرر ورته رسوي. نو د دې خاطر هر رشته د انسان لپاره مهمه ده. اول وګوري په افغانستان کې تقریبا 80% ښځې په کار او کارمنده په زراعت کې مصروفه دي. که نن موږ یو د زراعت متخصصه ولرو چې دوی وپېسې چې څنګه مثلا دغه دوی ته قرضه ورکړی شي، دوی ته مثلا ځمکه په اجاره ورکړی شي، چې دوی مثلا خپله هغه د خپل د اشپزخانې ترکاري څنګه وکولی شي چې وکړي چې حتی د خپل فامیل په بهتر شکل به دوی تغذیه کړي. یعنی په هر بخش کې یو انسان ته کار اندیکات ته ضرورت لري او دغه انتخاب چې دی ولس نه اخیستی زه فکر کوم دی یوه ستره جفاق او ستره تېروتنه کې امیدوار یم چې په خپلو اعمالو په کړنو او په تصامیم باندې د واکمنان یو تجهیز نظر وکړي.
مننه غلی کړو خیل. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او په ژوندۍ بڼه باندې دا خبرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې ویني. د اغلی سادات سره به خبري وکړو، یو څو خبري به د یو څه پښتنه به اغلی سادات تاسو څخه به وکم. تاسو په نظر باندې په افغانستان کې د شوزو راتلونکي تاسو څه ډول ویني؟ زه غواړم چې تاسو د تحلیل په دې اړه مو واخلم او د اغلی کړو خیل څخه هم وروسته پر همدې موضوع باندې واورم چې تاسو دغه نوې کال چې میلادي روان دی، په دې کال کې آیا فکر کوئ چې د ښځو وضعیت به بهتره سي په افغانستان کې، که وضعیت به همداسې دوام وکړي یا به حقونه نور هم تر پښو لاندې سي د ښځو؟
امیدواری خدا ده چې ښځو ته په دغه نوې کال کې 2023 کال کې زموږ امید دا دی چې ښځو ته پاملرنه وشي په افغانستان کې البته، او د هغوی اساسي او شرعي حقونه هغوی ته ورکړل شي، او بالخصوص د تعلیم، تحصیل او د کار حق چې رښتیا زموږ ټولنه ورته ضرورت لري. فکر وکړئ که دا هم دغسې دوام ولري نو تقریبا زموږ نیمایی د ټولنه چې ښځې تشکیلوي هغه به فلج وي. نو کله چې یو ټولنه نیمایی فلج وي هغه ټولنه فکر وکړئ تر څه حده پورې وروسته پاتې کیږي. د هر نگانه، د اقتصادي نگانه، د سیاسي نگانه، د هر نگانه چې تاسو فکر وکړئ هغه وروسته پاتې کیږي. نو زموږ امید دا دی چې په دې کال کې زموږ نجونې او ښځو ته دا حق ورکړل شي چې هغوی خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي، هغوی خپل کارونه او وظیفو ته دوام ورکړي. یعنی دا کوم دا مشروع خاص نه دی، دا هغه مشروع او شرعي خاص دی چې هر اسلامي حکومت خپل ښځو ته ورکړی او خپل د هغه ټولنې ته ورکړی او ښځو ته ورکړی. نو افغانستان هم باید مجبور دی دغه حق ښځو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې ښځو پرمختګ وکړي او خپل آزادي او خپل حقونه ترلاسه کړي.
مننه اغلی سادات. اغلی کړو خیل ستاسو څخه هم غواړم چې واورم تاسو د افغانستان د شوزو راتلونکي څه ډول وینئ؟ افغان شوزي به راتلونکي کال په څه وضعیت کې وي ستاسو په نظر؟
امیدوارم چې طالبان په خپل کړنو باندې او په خپل موزیګی باندې تجی نظر وکړي، د ښځو نه د زده کړې حق وانخلي. د دوی بنیادي حق دی، د دوی انساني حق دی، د دوی شرعي حق دی، او دا حق به د افغانستان په خاطر هم دوی ته ورکړی شي. دا توپیري چلند طالبان ته ګټه نه کوي، بلکې طالبان ته مطلق تاوان کوي، او دوی هغه کوم انتظار چې بین ملي ټولنه لري چې دوی په رسمیت وپېژني، دا دې ته بیا دوی نه سي رسېدلی. او په زمن کې دغه واټن چې د ولس او د دوی ترمنځ شوی، دا لا زیاتېږي. ولس په خپل مقابل کې درول، خفه کول او هغوی مایوسه کول، دا هېڅ لاره د بیخي حکومتدارۍ نه ده. او که دوی فکر کوي په دې شکل باندې ولس خاموشه کولی شي، او دوی به روغ په حکومت کې فکر کومه دا یوه ستره تېروتنه ده. نو باید یو موضوع چې ما نه جدي له یاده وتل ووایم، چې چیشته ضرورت دی ښځو ته؟ دا ضرورت دی چې ښځه په سیاست کې داخله شي، ښځه په تصمیم ګیري کې راشي، ځکه چې همدغه مکاتب، همدغه پوهنتونونه دي چې ښځو ته دا وړتیا ورکوي چې خپل غږ پورته کړي، د خپل غږ غوښتنه وکړي، د هر نه تاوتریخوال په مقابل کې نه ووایي، او هغه تصامیم یا په هغه پالیسیو کې شریک شي چې د افغانستان په ګټه او بیا د ښځو د پوره د حق د خوندیتوب په خاطر باندې وي. نو امیدوار یم چې د ولس رضایت البان ترلاسه کړي، افغان میرمن ته غوږ شي، د هغوی د حقونو نقضول نه لاس واخلي، د تعلیم تر څنګه د کار زمینه او د یو مسؤونه د ژوند د برابرولو لپاره دوی لپاره کار وشي. نور پرېږدي چې ښځې خپل ځان لپاره خپله تصمیم ونیسي. د حق قرآن او شریعت هېڅ ورته لاسته نه ده ورکړی، چې تاسې د ښځو تصامی تاسې ورته ونیسئ. ښځې وړتیا هم لري او د په صفت انسان برابر حق لري، ځکه چې د الله په وړاندې صرف تقوا د برتري معیار ده، نه نارینهتوب. او دوی که فکر کوي چې په افغاني ټولنه کې نارینه ځان بهتر احساس کوي، دا دوی غلط فهمي ده، دا د دوی فکر دی. انسانان یو شان ته حق کوي دي، او هیڅوک له چا نه برتري نه لري. د برتري معیارونه جنسیت نه، بلکې نور شیان دي.
ډیره مننه اغلی کډوخیل. اوریدونکو، د انداز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر ستیج لخپل دواړو میلمنو اغلی شینکی کډوخیل او اغلی وژمه سادات څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت واستي او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
او مکتب تزم دزړه وینا شو بس نه او مکتب تزم